اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیستی او زمونږ د نه ساته خبرونو په لړ کې دوه غړي ده. زه بشیر ګواک په دې غړي کې ساسي کوربایم. ما سره به بوریوال ککړی هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي. زه به تاسو رپورټونه در پیژنم او رپورټونه برته نشر کیږي. دا وخت په پېښور کې 10 بجې دي او دلته په پرا کې د سهار 9 بجې دي. مخکې تر دې چې رپورټونه ته لاړ شو راځي چې بوریوال ککړ نه خبرونه واورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د جرمنی د دفاع وزیر تامس دی میزیری وای په افغانستان کې د خلکو وژون کې غواړي د نیټو او افغان ځواکونو ملګرتیا ته زیان واړوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ترکمنستان ته سفر کړی دی او د سربیا حکومت هوډمن دی چې په بوزنیا کې په جنگي جنایتونو د تورن راتکو ملادویچ ټول ملګري به ونیسي. د جرمنی د دفاع وزیر تامس دی میزیری وای په افغانستان کې د خلکو وژون کې غواړي د نیټو او افغان ځواکونو ملګرتیا ته زیان واړوي. نوموړي د افغانستان په تخار ولایت کې پر ناوخته د رامنځته شوې پیښې په اړه په برلین کې خبریالانو ته وویل:
وژون کې غواړي زموږ همکاري له منځه یوسي. دوی به بریالي نشي. دا وژون کې او د دوی مشران قاتلان او سیاسي جنایتکاران دي. دوی په افغانستان کې د سولې ز پرمختګونو دښمنان دي. خو د دوی خبره به پرې کند نه وي. موږ به خپل همکاري پرې نه ګدو.
دا پیښه پر نوښته د افغانستان په شمال کې د تخار ولایت په مرکز تالکان کې د والی پر دفتر رامنځته شوه چې د دې هیواد په شمال کې د پولیسو د مشر او د کورونو چارو په خوانی مرستیال وزیر جنرال داود په ګډون د تخار امنیه کمانډان شاه جهان نوري، دوه جرمني عسكر او دوه نور افغانان هم ووژل شو. په دې پیښه کې چې وسلوال طالبان یې پر غاړه اخیستي، د افغانستان په شمال کې د نیټو جرمني جنرال مارکس نیپ هم د افغانستان ولسمشر حمید کرزی ترکمنستان ته په سفر تللی. خبری اژانس اسوسییټډ پریس لیکي افغان ولسمشر حمید کرزی له خپل ترکمن سیال قربان ګولی بردی محمدوب سره لیده کاته کړي او پر یوه داسې تړون سلا سوي دي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي ازمایښتي پټلۍ جوړ کړي. افغان او ترکمن مشرانو له ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ګیسو د پایپ غځونې د پروژې په اړه هم خبرې کړې دي. خبري اژانس د ترکمن ولسمشر له خولې لیکي د 2012 کال تر پایه به داسې پروژه سرته ورسول سي چې له مخې یې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د دوی د اړتیا 80% برېښنا ورکړل سي. د سربیا حکومت هوډمن دی چې په بوسنیا کې په جنگي جنایتونو تورن راتکو میلادویچ سره مرسته کوونکي ټول هغه کسان ونیسي چې له تیرو 14 کلونو راهیسې ورک دي. د سربیا حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې راځي چې پولیسو د سربیایي کمپرستو خلکو لخوا د میلادویچ د نیولو پر ضد کېدونکو مظاهرو وړاندې کلک امنیتي ګامونه اخیستي دي. پر میلادویچ تورونه دي چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا په جګړه کې عام وژنه کړې وه. هغه له یوې اوږدې مودې له پټېدو وروسته تېره پنجشنبه ونیول سو او راتلونکې اونۍ به په هاګ کې نړیوال عدالت ته د مقدمې لپاره وړاندې کړل سي. د قطر محمد بن حمام د رشوت اخستنې د تورونو له امله د فوټبال د نړیوال شورا یا فیفا مشري ته له کاندیدېدو تیر سوی دی. بن حمام دا وخت د آسیا د فوټبال د فیډریشن مشر دی. د هغه ترڅنګ د فیفا پر اوسنی مشر مرستیال مشر سیپ بلیټر هم د رشوت اخیستو تورونه دي. دوی دواړه او د فیفا عمومي مشر به د چهارشنبه په ورځ د فیفا یوې کمیټې ته د یادو تورونو په اړه ځوابونه ورکوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د پاکستان د ای لوبډلو ترمنځ درېمه یورزنی لوبه نن په فیصل آباد کې ترسره کیږي. د دې لوبډلو ترمنځ په اسلام آباد او راولپنډي کې ترسره شوې دواړه لوبې د پاکستان ای لوبډلې ګټلې دي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان ملي لوبډله په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې لومړی نړیواله لوبډله ده چې د سریلانکا پر لوبډله تر ترهګر برید وروسته د ملک ته د لوب لپاره تللې ده. او د لوبو په خبرونو کې بل خبر ده چې څلورم انډین پریمیر لیګ کرکټ ټورنمنت چینای سپر کینګز لوبډلې وګاټه. د اپریل پر اتمه نیټه پیل شوی د هند د کورنی کرکټ په دې شل اوریز ټورنمنت کې د نړۍ له نومیالیو لوبغاړو جوړو لسو لوبډلو برخه درلوده چې ترمنځ یې ټولې څلور اویا لوبې ترسره شوې. پایلو به تیره شپه د رایل چیلنجرز بنګلور او چینای سپر کینګز ترمنځ ترسره سوه چې چینای سپر کینګز په 85 منډو وګټله او په دویم ځلې ځان د دې ټورنمنت اتل کړ. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړ څخه ورودل. تاسې مشال رډیو ته غوږس چې هر ورځ ترته د سحر لنهو د ماخام تر شپږو خبرونه کوي. په دې ګړی کې به واورې په یو ځانمرګي برید کې د افغانستان د شمال لوړپوړي امنیتي چارواکي وژل شوي دي.
دا تنظیم وطنانه
په وژل سویو کې د تخار امنیه قومندان شاه جهان نوري، د پامیر د 303 زون امنیه قومندان جنرال داوود داوود، د والی سکرټر او یو ساتونکو شامل دي. په ټاپیانو کې والی، څو تنه پولیس او عسكر دي.
په سویلی وزیرستان کې د ګومل زام ډیم د جوړېدو کار راتلونکي کال پوره کیږي.
دا ډیم چې دی دا 95% مکمل دی. لوډشیډینګ نه به دا خلک ډیر مپوه شي، دې سره به د زراعت کارخانه ولګي او دلته به ځمکې قیمتي شي.
د دې تر څنګ درته 19 پروګرام زما کور زما کلی حملرو د مشال ریډیو سره اوسئ. د دې ګړې وډمبي ریپورت ته ورځو. د افغانستان په شمالي ولایت تخار کې پرون وخته په یو ځانمرګي برید کې د دې هیواد په شمال کې د پولیسو د مشر او د کورنۍ چارو پخوانی مرستیال وزیر جنرال داوود داوود او د دې ولایت امنیه قومندان شاه جهان نوري ووژل شو او ګڼ شمېر خلک نور ژوبل شول. په دې کې په شمال کې د جرمنانو د یو لوړپوړی پوځي افسر هم شامل دی. په دې اړه د پیښې نور تفصیل د سالم احمد صالح په ریپورت کې اورو.
14 هغه وخت اوس وچی په ولایت کې امنیتي غونډه پای ته ورسېده. د تخار د والی ویان فیض محمد توحیدی اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی ته ویل برید داس یو چا کړی چې د پولیسو دریشي یې کړی وه او دا چې څنګه نوموړی د غونډې سالون ته ننوت او ولې تلاشي سوی نه وو موږ په دې نه پوهیږو. د تخار د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر محمد حسن بسیج وویل چې په پیښه کې لس تنه ټپیان دي.
دا تنظیم وطنان عزیز ما مجروح
لس تنه هیوادوال مو ټپیان سوي او څلور نور وژل سوي دي. په وژل سویو کې د تخار امنیه قومندان شاه جهان نوري، د پامیر د 303 زون امنیه قومندان جنرال داوود داوود، د والی سکرټر او یو ساتونکو شامل دي. په ټپیانو کې والی، څو تنه پولیس او عسكر دي. د جرمنی د دفاع وزیر توماس دی مایزری پرون ویل په تخار کې دوه جرمنی عسکر وژل سوي او درې نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې د شمال لپاره د ناټو ځواکونو قمندان مارکوس کنیپ هم شامل دي. ولسمشر حمید کرزی او ایساف ځواکونو په جلا جلا اعلامیو کې دغه پیښه غندلې ده. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې ولسمشر کرزی دا وحشیانه او تروریستي عمل بللی دی. د تغییر او امید په نامه د ګوند مشر او د جمهوریت ریاست په خوانی کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله ویل دولت د تخار د پیښې په مخنیوي کې غفلت کړی او نوموړی وایي د پیښې د وڅېړل سي چې نور کوم کسان پکې لاس لري.
د دې کې شک نه لرم چې دشمنان د افغانستان دوی غوښتل چې دا کار وکړي. مهمه خبره دا ده چې باید اوس واضح شي چې
د پامیر د 303 زون قمندان جنرال داوود داوود تر دې مخکې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال وو. نوموړي پرون تر وژل کېدو څو ساعته مخکې په گاوند ولایت کندز کې یوې غونډې ته په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ.
فیصله شو چې ما تمام توان خود به خرج بتیم مشترکه
پریکړه وسو چې په دغو عملیاتو کې خپل ټول وسو کارو. خپل اردو، ایساف، ملي پولیس، سرحدي پولیس او د امن ازم پولیس وګمارو چې په کندز کې خلکو ته د ولګوشه خطر پاتې نسی. موږ د عمل قوت لرو، کار کوو چې د عمل صورت پیدا کړو چې د هر تهدید په وړاندې ژر اقدام وکړو او لمنځه یوسو. وسلواله طالبانو د تخار د حمله مسولیت منلې ده. د دې ډلې وین ذبیح الله مجاهد وایي په دې پیښه کې شاوخوا 15 کسان وژل سوي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر بسم الله محمدي د یو هیات په مشرۍ د تخار د پیښې د څېړلو لپاره دغه ولایت ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی محمدی پرون د ولسی جرګې په غونډه کې ژمنه وکړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره به خپلې هڅې زیاتوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوریدونکو د جرمنی د وی مجلې ل رپورت سره سم امریکای چارواکو او د طالبانو یو استازي ل یو بل سره په جرمنی کې خبرې کړي. ویل کیږي د طالبان لورې برخه خصونکې طیب اغا ده چې د مولا عمر ویان دي. پښتنه ده چې طالبان خبرو اترو ته چمتو دي. په دې اړه پامیر ساحل رپورت لري.
طالبان په وخت کې هم چې ما سره ونیږي یعنی څنګه ځوندو شاید تر دیش دیش بریدش کلم بایی بی ما سر نیزدی و دفتر که کار که و دی سکرتر پاتی شوازه دی امارات پا وقتی
دا سیاسی چارو دی کارپو وحید مجده خبری موریده چی ویلی طیب آغا دی ملا عمر استازه دی. طیب آغا پا کندار که زیگدل دی و دی طالبانو لنوی نسل پوری اره لری. د غورزنګ له پخوانی استادو پرتله نوموړی په انګلیسي ژبه ښه پوهیږي او له کمپیوټر سره هم بلد دی. د ملا عمر په دوتر کې تر کار کولو مخکې هم ته یا باغا د طالبانو په حکومت کې کار کاوه. د افغان خبریال سمی یوسف زی له وینا سره سم نوموړی د طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت او په اسلام آباد کې د طالبانو په سفارت کې هم کار کړی و. تر اوسه د طالبانو مشرتابه د آغا د منځګړیتوب یا د خبرو اترو لپاره د واک په اړه څه بیان نه دی ورکړی. دا هم ده چې ملا عمر په خپله نامه معلومه ځای کې دی. نو دا د استازي په توګه د آغا پر باوریتوب پوښتنې پیدا کوي. په کوټه کې یو خبریال سید علی شاه مشال رډیو ته ویل چې آغا اوس هم یو مهم کس دی. لدی سړی بیلګه ورکولی شي چې په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو د رژیم د ړنګېدو اعلان لپاره نوموړی ټاکل شوی و.
حکومت ختم ہوگی 2001 تقریبا اکتوبر کا مہینہ تھا
کل چی په 2001 کال کې شاوخوا د اکتوبر په میاشت کې د طالبان حکومت پایته ورسېدی. نو هغه په سپین بولدک کې خبري غونډه وکړه چې پکې هم د افغانستان او هم له نړیوالو رسنیو پوری اړلرونکو خبريالان موجود و. زما په نظر دا لمړی ځل و چې هغه رسنیو ته مخامخ شو.
وها پر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی وہ شاید پہلی مرتبہ تھا
طالبانو د واکمنۍ پر مهال ملا عمر سره نږدې پاتې شوی و. خو له دې دا معلومات نه کیږي چې هغه اوس مهال څه حیثیت او ځای لري. خبریال سمی یوسفزی په کوټه شورا کې د آغا د رول په اړه وایي.
زه فکر نه کوم چې په کوټه شورا کې د نوموړی ډېر اهم کردار ولري. هغه د طالبانو په مین سټریم د شورا په کسانو کې اوسه پورې نشته ده. خو بهرحال د دې چې کومه نوې هغه سیاسي کمیټي جوړه کړې ده په هغو کې د نوموړی یو کردار شته دی.
شنونکی وحید مجده وایي د طیب آغا باوریتوب به هغه مهال تر خاورو لاندې شي چې طالبان ښکاره اعلان وکړي چې د هغه رول نه مني. تر اوسه طالبانو د داسې خبرو اترو له قبلولو انکار کړی دی. ځینې سرچینې وایي د سولې د خبرو د مخنیوي لپاره پاکستان ملا برادر ونیو. که چیرې دا خبره سمه وي نو بیا دا امکان شته دی چې آغا بیا پاکستانی د خبرو لپاره استولی وي.
یعنی هڅه د ګمان دا دی چې دی پاکستانیان لخوا نیول شوی و هماغه وخت د نورو کسانو سره، او شاید چې د پاکستان په غوښتنه دی اوس په مذاکرات لګیا وي. خو دا چې طالبان په کلکه دا خبره راډیو وایي چې کسان چې مذاکرات کې زمونږ نمائندگی نه کوي او زمونږ کاغذ نه پیژنو، شاید دا همدغه خبرې ښکارندوی وکړي چې هغه طالبانو تر کنټرول لاندې شاید نه وي.
دا وحید مجده په خبره تر هغې چې طالبانو په دې اړه ښکاره بیان نه وي خپور کړی، تر هغو د داسې پوښتنو ځوابونه ښایي ګران وي چې وموندل شي.
تاسې د پامیر ساحل رپورټ اوریدونکو. لنډه موده وړاندې په شبقدر کې یو ځانمرګی برید وشو چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پېښې قربانیانو سره ځایي دوکاندارانو د خوراکي توکو او څو نورې مرستې کړې. شانواز ترکزی پرې رپورټ لري.
شبقدر اف سی قلا باندې په ځانمرګي بریدونو کې مړو او زخمیانو سره د حکومت لړخه تر دې دمه سمرستې خو نه دي شوي، خو ځایي دوکاندارانو او کاروباریانو دغه ولو سره زړه پورې مرستې کړې دي. دغه دوکانداران وایي مړه شوي تنان د هغوی د ورونو او د بچو په شان وو، او دوی به د هغوی د مرګ یا د زخمی کېدو وروسته هم د هغوی سره مرستې جاری ساتي.
نور احمد خبرې کوم، صدر انجمن تاجران شبقدر. او قومي خلکو د هغې لپاره دوی سره امداد وکړو، حکومت د طرف نه ورته هیڅ ملاونه شو. پدې کې چې کوم دې ته موږ بعد کسان لپاره چندې موکړلې هغه واړه واړه بشيري اس درکې نشته دې زه خپل ما په خپل لیول باندې هغه لا خپل سغوري مړې چینه مني اوړه مړه هم لګېلې بعد بعد کسان راستره هم پکې امداد کړې دا نه علاوه جماعت کې موږ جو چنده کړو
د نشاط موټرز بارګین مالک حاجی نشاط خان وویل هغه د زخمیانو او د مړو تنانو لپاره هغه قانوني منډې تړې هم وایي کوم چې د حکومت په تانو تسلونو کې د دغه تنانو سره د مالی مرستې لپاره وهلی شي
لیکن خپل کسان ډرورانو داسې چې هغه مړو په موږ خپل ځان حق وګڼو داغې هر څه موږ کړی دا خدمت موږ کړی دی داغې د آئندې لپاره انشاء الله زموږ درج داغې د بچو موږ خیال ساتو ولې چې زموږ ټول خپل کسان او په دې سوچ کې وو خو صرف ساتندونکي خو رب دی داغې کوم بچی چې پاتې دي بیا سری پاتې دي داغه بیا سری بچو خدای شته داغې بوجود انشاء الله زموږ اراده درج کوو داغې سره موږ امداد مالی امداد به لازم کوو انشاء الله ولې دای موږ باندې حق دی
پر دې دماکه کې د شالیمار هوټل شبقدر یو مزدور ځوان چې نوم یې شیرالم او هم مړ شوی و د هوټل مالک مراد علي وای
زمونږه عمده اراده ده چې دا غوښ سره مطلب دا دی چې مدد کوو هغه ورونسته د ډېر واړې دي کنه لکه د مزدور نه دي د سه کو د سم تاسو دا شنو خامخا و سره مونږ د هوټل کې پیدا کوو
اف سی قلاتا مخامخ ته درزیتوب کارکون کې یو ځوان چې رحمت الله نومېږي زخمی شوی و او تر دې دمه په هسپتال کې د علاج لپاره پروت دی د هغه ملګری درزی اجازه وای د خپل وس مطابق هغه خپل مرسته در رحمت الله سره کړی ده او کوي به
بالکل کنده سی جی خپل هغه خپل وسی کنه سړی ا سبزی مبزی یو لګه سودا مو دا هغه مل خپل ارس کو ولا کنه دا هغه خپل جی ډیر زیاده غریبی ده به انتها زیات غریبانان خلک لري کنه چې کم د خوښ شوی د عمر کې لکه د سوسه منشتا د سرمایه ودل تبراتر خپل کاروزګار به کو هغه شل په به غټلې هو
دغه دکانداران وای حکومت کوم رسته کوي او کنه هغه به د خپل اړه مړو او زخمیانو ورونو سره مالی امداد جاری ساتي شانواز ترغزای مشال ریډیو شبقدر
اور دونکو تاسو مشال ریډیو او په اسلام آباد کې د ټول پاکستان سرکاري ملازمینو استادو احتجاجونه اپیل کړي دوی غوښتنه کوي چې د ګرانۍ په تناسب دي د دوی په تنخواګانو کې زیاتواله وکړي شي په دې اړه اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ اور
اسلام آباد اب پارک کې د 19 مینه لګیدل احتجاجي کیمپ کې د پاکستان د بیلابیل برخو نه راغلو سرکاري ملازمینو وینا ده چې پاکستان کې په څومره تناسب سره ګرانی سیوا کیږي په هغه حساب سره د دوی تنخواګانی نه زیاتېږي چې لکه بلې دوی نه د خپلو بچو د تعلیم او نه د صحت خیال ساتلې شي د دوی وینا ده چې تنخوا خو کال کې یو ځل سیوا کیږي ولې ګرانی کال کې دوی ځلا کیږي احتجاج کې ګډون لرونکو د اپټ آباد نه راغلي او د پرایمري استاد عبدالمناف خان مشال جیړو ته وویل چې دوی په خپل تنخوا کې د بچو روڑی نش پیدا کولے نو دا تعلیم خیال بھائی سنگ وساتی نو موڑی زیاد اکڑا
پی ٹی سی ٹیچر کا بنیادی سکیل جو ہے نیشنل پے سکیل 7 ہے اور اس کی تنخواہ اس قدر کم ہے
دا پی ٹی سی استاد بنیادی دا تنخواہ سکیل وہ دے او دا هغه تنخواه دومره کم وی چې که خدای مکا هغه بل ځای څه بل کار نه کوي نو هغه خو د بچو د تعلیم او نور ضرورتو سره چې د ډوډۍ خرچه به هم برداشت نکړي شي د دنیا یو هم ماهر معاشيات کده یو پی ټی سی استاد تنخواه کې د هغه د کور د خرچه بجټ پوره کړو نو موږ به د دې هر څه لاس په سر شو
یو بل د بلوچستان نه راغلی مشال لیډیو ته د خپل غوښتنو په اړه صداسي وویل
مانو دی حاجی عبدالغفار کو دزی مونږ تعلق لا آل پاکستان گورنمنت امپلایز کنفیڈریشن سره دی مور مطالبه دا چې د مهنګای په تناسب باندې تنخوا حکومت اضافه وي
احتجاج کې ګډون لرونکو یو بل د اسکول استاد وویل چې نن په لسم ورځ هم هیڅ یو حکومتي اعلی چارواکي یا وزیر د دوی سره تماس نه دی نیولې موري زیات کړه
پچھلے سال 50% تنخواہیں بڑھائی گئیں اور دو ہفتے کے بعد 100% مہنگائی بڑھ گئی
تیر کال 50% تنخواگان زیادہ کلی شوی وی او دو ہفتے پس 100% گرانی شوا دل تخو دا چنے دالو پلیٹ ہم پا 50 روپے ملوی کی او یو کس کا ناشتہ کئی نو ہم یہ 100 روپے لگی زمون 1500 روپے دا کال پس سر میڈیکل الاؤنس تے اس خوچ یو زل سوک ڈاکٹر للال شی نو دا 1000 اور 2000 روپوں نہ کم خرچے نکی گی نو تو ویا چی ولی انسانان کال کی یو زل بیماری گی چی 1500 روپے الاؤنس دے مونگ تا افسوس تے پدی حکومت چی دومره پخپل لس پورے خندا کئی محنت مونگ کو او خوراک یہ دا غٹ خلق نو دا نظام با ترکم چلیے گی
کل چی مشال ریڈیو د دی ملازمین د غختن لڑکی د خزانے د چارواکو او د محنت د وفاقی وزیر خورشید شاہ سره د تماس نیولو هڅه وکړه نو دا هغوی دفتر والا اویل چی هغوی د ضروری میٹنگ لوجی د دفتر صحا بہر تللی دی سیراز زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو د مینی اور رنا زیر
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان دی تهمینه جنجو او ویلی چې د امریکا د بهرنی چارو د وزیر هیلری کلینټن د پاکستان دوره ډیره کامیاب و او دورینا د دوړو ملکونو ترمنځ غلط فهمینی تر ډیره حد لري شوې دي. احمد الله په دې اړه رپورت لري.
د خارجه دفتر ترجمانه تهمینه جنجو ویلی دی چې امریکای خارجه وزیر هیلری کلینټن د پاکستان دورې مقصد د دوه ملکونو ترمنځ غلط فهمیان لري کول وو. خارجه دفتر کې هفتوار بریفینګ ورکول په وخت تهمینه جنجو ویل چې هیلری کلینټن دوره کې د دوه ملکونو ترمنځ د تعلقاتو جایزه واخیسته شو او موجوده حالاتو کې څه نتیجه راوستل به صحیح نه وي. نوموړي ویل چې هیلری کلینټن دوره د دوه ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کمولو کې به مددګار ثابتېږي او امریکایي اعلی چارواکو په وړاندې د پاکستان د خود مختاری او د معلوماتو د تبادله معاملې په واضح توګه سره اوچت کړی شوی دی. دوی وایي چې تر څو چې د معلوماتو د تبادله خبره ده نو هیلری کلینټن د پاکستان د دورې په وخت په دې حقلا تفصیلي خبرې وشوي او دینه وړاندې چې کلا سینیټر جان کیری هم د پاکستان په دوره راغلی وو نو موږ ورسره معاهده کړې وه چې نه صرف په راتلونکي کې به دواړه ملکونه د ترهګرو په ضد په ګډه اپریشن کوي بلکې د یو بل سره به د خفیه معلوماتو بدلون هم کوي او امریکا په دې خبره رضا شوې ده چې راتلونکي کې به د داسې کاروایۍ نه مخکې پاکستان په اعتماد کې اخلي. پاتې شوه د ډرون حملو د ودرولو خبره نو په دې حقله تیر ورځ هم هیلری کلینټن سره تفصیلي خبرې وکړې شوې او د ملک اعلی قیادت هیلری کلینټن پارلمان د ګډ اجلاس کې پاس کړی شوی قرارداد نه هم خبر کړه. د دوه ملکونو مشران په دې متفق شوي دي چې راتلونکي کې به هم په دې حقله خبرې اترې کوي. د یوې پوښتنې په جواب کې تهمینه جنجو ویل چې امریکا هم منی چې اسامه بن لادن په پاکستان کې د موجودګۍ په حق له د ملک اعلی چارواکو ته هیڅ معلومات نه وو. دوی وایي چې تیر ورځ پاکستانی اعلی فوزی او سیاسي قیادت سره خبرو اترو کې هیلری کلینټن دا خبره په ډاګه کړه چې اسامه بن لادن په پاکستان کې پټېدو په حق له د ملک اعلی قیادت ته هیڅ معلومات نه وو او هغوی مطبوعاتو سره خبرو کې هم ویل چې په دې حق له زموږ تحقیقات روان دي او پاکستان اعلی چارواکي هم د دې سوال جواب په انتظار کې دي او موږ به د خپلو تحقیقاتو د لارې د دې سوال جواب ضرور مخې ته راوړو. پاتې شوه دا خبره چې هیلری کلینټن پاکستانی چارواکو ته د ځنو ترهګرو لیست ورکړی دی نو په دې حق له زه هیڅ نشم ویلی. ولې دا خبره په ډاګه کول غواړم چې دواړو ملکونو ډیر مضبوط تعلقات دي او داسې واقعات د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نشي کمزوري کولی بلکې راتلونکي کې به زموږ تعلقات نور هم مضبوط شي. تهمینه جنجو ویل چې پاکستان او هند ترمنځ سبا د سیاچین په معاملې مذاکرات د روانې میاشتې په 13مه او 14مه نیټه په نوې ډیلی کې کیږي چې پکې به د دوه ملکونو د دفاع سکتران ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سرلیک د پاکستان ستر پوځي چارواکي فکرمن شوي چې په صفونو کې ورپکې ورننوتی د سرلیک لاندې یوه مقاله خبره کړې چې غټ ټکی درته زموږ همکار اسرار مومند وړاندې کوي.
د ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په مقاله کې لیکل شوی چې په ابتاباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن په پټنځای د حملې او په نورو مهمو امنیتي ځایونو د ترګرو لخوا د بریدونو وروسته پاکستان ډیر شرمنده شوی او مقاله لیکونکي وایي چې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو اندېښنې زیاتې شوې ګینه چې د دوی په صفونو کې اسلامي اورپکې راننوتی کوم چې د هیواد پر ضد کمپاین کې د ترګرو مرستې کوي. ورځپاڼه کې راځي چې د اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې د کله نه چې اسامه بن لادن د یو لوی پوځي تربیتي مرکز سره خواوشه په نیم میل فاصله کې ووجل شو. د دې ترڅنګ دا اونۍ په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو اډې ته ترهګر ورننوتل او بیا یې بریدونه وکړل. ورځپاڼه د یو پوځي چارواکي د خولې وایي چې شک کیږي په دې بریدونو کې ترهګرو ته د پوځي اډې دننه د ځنو خلکو ملاتړ ترلاسه وو. مقاله لیکونکي وایي چې د پاکستان دننه د پوځ مشر اشفاق برویسکیانی دا وخت د لوی کشمکش سره مخامخ دی. یو خوا پرې د ملک دننه بار بار د ترهګرو بریدونو وروسته د اولس لخوا فشار دی، نو بلخوا د اسامه بن لادن د موندل کېدو وروسته امریکایي حکومت فکر کوي چې ګینې پاکستان ډبل ګیم یا دومخیزه لوبه کوي. د ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په مقاله کې راځي که څه هم امریکایي چارواکي دا خبره کوي چې هغوی سره داسې ثبوتونه نشته چې ګینې د پاکستان لوړپوړو پوځي چارواکو ته د اسامه بن لادن په اړه معلومات وو، خو مقاله لیکونکي وایي چې ځینې امریکایي چارواکي دا شک کوي چې د پاکستان پوځ مشر اشفاق پروزکیانی یا د استخباراتي ادارې مشر شجاع پاشا ته د اسامه بن لادن د پټنځای په اړه نیغ په نیغه معلومات وو. ورځپاڼه واشنگټن پوسټ د یو ناڅرګند پوځي چارواکي د خلیلي کې چې هغوی په حالت جنگ کې دي ځکه چې ترګرو ته د دوی په اړه ډېر پټ معلومات رسیږي. مکل لیکونکي وایي چې د 11 ستمبر د ترګرې پیښو وروسته پاکستانی چارواکي بار بار د دې خبرې باور ورکړي چې د ترګرو او سغدریزو سره د پوځ هیڅ تعلق نشته او د ترګری پر ضد جنگ کې هغوی مخلص دي او د دوی اټومي تنصیبات هم په خوندې لاسونو کې دي. ولی امریکایي چارواکي د پاکستان پوځ څخه مطمئن نه وي او ویل به یې چې پاکستان دې د پوځ او استخباراتي ادارو څخه هغه تنان لري کړي چې پر د وسلوالو طالبانو سره د اړیکو درلودلو شک کیږي. ورسمنه لیکي چې د وروستي جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلي کلینټن د پاکستان د سفر پر مهال ویلي چې امریکا د القاعده او وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي او دارنګ د امریکا پاکستان ته سترګې دي چې په راتلونکو ورځو کې به د ترګرو پر ضد فیصله کون ګامونه پورته کړي. ورسمنه واشنگټن پوسټ وایي چې پاکستان د دې خبرې څخه انکاري دي چې هغوی ته د اسامه بن لادن په اړه معلومات وو. خو د پاکستان پوځي چارواکي دا خبره مني چې د دوی ځنو غړو د اورپکو سره همکاري کړي. کې د یو مشر پوځي چارواکي د خلیلي کې چې په دې وروستیو کلونو کې پوځي عدالتو یو شمېر پوځیان د اورپکو سره په همکاري کولو کې ککړ وګرځول. پښتون واشنگټن پوسټ په مقاله کې لیکل شوی چې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی د ایس وینګ په نامه یو څانګه لري کوم چې د ترګر ډلو سره په تعلق لرلو کې مخلصه ده.
اسرار علم مومن مو اورید اوریدونکو برتانوی ورسپانې فاینانشل ټایمز د پاکستانی پوسټ په اړه اداري لیکلې ده او د ادارې ته د په خپل منځ کې د موجود دښمن له منځه وړل سرلیک ورکړی دی. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلی چې د پاکستان پوځ په دې ملک په لسیزو کلونه واکمنی کړې خو اوس په خپل منځ کې ویشل دی. د مقالې غټ کې له بوروال کاکړ اورو.
ورسپانه فاینانشل ټایمز د دې ادارې په پایل کې لیکي پاکستان چې دا وخت له کومې جګړې سره مخامخ دی هغه نه له افغانستان سره پر پوله ده او نه هم له خپل اوږدمهاله سیال هند سره ده، بلکې دا د خپل پوځ په سپونو کې ده. اداریا لیکي په تیر اونۍ کې په کراچۍ کې د دې ملک د بحري پوځ پر مرکز د طالب اورپکو برید له هغه ګواښ یا چیلنج څخه پرده پورته کړه چې پاکستان ورسره مخامخ دی. لیکنه زیاتوي شپږ اورپکي د زینو او تار پرې کوونکو وسیلو په مرسته د کراچۍ په مرکز کې پر سخت امنیت سربیره په دې کې بریالي سو چې پر دې مرکز برید وکړي. دی اورپکو د پاکستان د بحری پوځ ځینې قیمتي ټکنالوژي او د امریکا ورکړې دوی مهمې الوتکې تباه کړې او 12 امنیتي عسکر یې ووژل. ادارې لیکي دا برید داسې ښکاري چې په دې مرکز کې دننه د ځینو کسانو په کلاس وي، هغه ځکه چې له قبایلي سیمو سره اړه لرونکي یو اورپکي داسې منظم برید ځکه نسي کولای چې د داسې برید لپاره د مرکز او عملیاتو په اړه د معلوماتو اړتیا وه. همداسې یو برید په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ پر مرکزونو ترسره شوی و، د کوم ځای په اړه چې داسې فکر یو وخت بېخي نه سوای کېدای. د یوې اندازې له مخې په تیرو درو کلونو کې د پاکستاني پوځ پر مهمو ځایونو 40 بریدونه ترسره شوي دي. ادارې لیکي په زیاتېدونکې توګه کارپوهانو دا ویره څرګنده کړې ده چې پاکستان یوازې له قبایلي سیمو څخه نه بلکې د پوځ په سپونو کې هم له یاغیتوب سره مخامخ دی. د پاکستان پوځ پر دې ملک له جوړېدو راهیسې شاوخوا ټول وخت واکمنی کړې ده او اوس په خپل منځ کې ویشلې دي. لوړپوړي مشران یې د امریکا پلویان دي خو د ځوانو افسرانو لوی برخه یې داسې ده چې د امریکا پلوي نه کوي. دوی په داسې پوځ کې نور هم پیاوړي کیږي چې د جهاد او شهادت نظریه لري او ځینې یې له داسې اروپکو سره اړیکې لري چې یو وخت یې په افغانستان کې د امریکا په ملاتړ د روس پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې وه. دوی نسی کولای چې د افغان طالبانو حقانی اورپکی ډلې او د هند ضد اورپکی ډلې لشکره طیبه ته د دشمن په سترګه وګوري. بل پلو په پاکستانی پوځ کې ډیر افسران داسې دي چې د اسامه بن لادن د وژلو لپاره ترسره شوی امریکایي عملیاتو سخت په غوسه کړی دي او دوی دا د پاکستان پر خپلواکۍ برید بولي. اداریا په پای کې لیکي چې په پاکستانی پوځ کې مذهبي سخت دریزی له ډیر مودې روانه ده او دې پوځ ته چې یو وخت منظم وو په کار ده چې بیرته خپل حالت ته راستون سي او د ولسی جګړې پر لور د روانو حالاتو مخه ونیسي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دونکو زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د مشال ریډیو نه زمونږ خبرونه اوري. تاسو کولی شئ زمونږ خبرونه په انټرنیټ هم اوري. زمونږ پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام، مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ. تاسو د هغه ځای نه زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوري او همداراز تاسو ډاونلوډ کولی هم شئ. د هغه ځای کې تاسو زمونږ د خبرونه لوستلی هم شئ او همداراز د خبرونه کې په اغلته ویب سایټ کې چې کوم خبرونه دي اغلته ویډیوګانې دي هغه هم تاسو کتلی شئ، تصویران هم پکې کتلی شئ او همدارس زمونږ سره خپل خبرې هم شریکولی شئ چې تاسو په دغه ویب سایټ په اړه څه نظر لرئ، ویب سایټ کې کمی کمی تبدیلیانې راشي، زمونږ د خبرونو په اړه څه نظر لرئ، څه پکې کمی څه پکې زیاتې، هغه ټول تاسو مونږ سره شریکولی شئ. اوریدونکو تاسو ته مونږ مطبوعاتي کتنې درورو. د مطبوعاتي کتنو په ترڅ کې د پاکستان څخه خبرېدونکي ډیلی ټایمز ورځپاڼې یوه مقاله غټ کې به درته درورو. د پاکستان څخه خبرېدونکي دا ورځپاڼه لیکي چې د اسلامآباد سره نږدې د ایبټ آباد په ښار کې د القاعده د ترهګرې ډلې د مشر اسامه بن لادن له وژنې وروسته باید د مطبوعاتو لخوا خبرېدونکي دا ګمراه کوونکې خبرې او سوچ بدل شي چې پښتانه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او هغوی ته پناه ورکوي. د دې مقالې غټ ټکی اورو. په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې فرحت تاج لیکي چې د پاکستان له پوځیانو څخه ډک ښار ایبټ آباد کې د اسامه له وژل کېدو وروسته سړی داسې هیله کولی شي چې د پاکستان او افغانستان په پوله پرتو پښتنو قبایلو په اړه د پاکستان او نړیوالو دا بې ځایه سوچ چې دوی د القاعده په خوا دي کېدای شي بدل شي. د لیکوال په وینا دا سوچ باید په 2001 کال کې د ستمبر له 9 او 11 نیټې وروسته په افغانستان د امریکا له برید سره سمدستي بدل شوی وي. لیکوال د امریکا څخه خبرېدونکې مجلې فارن پالیسي کې خبرې شوې د جنوبي وزیرستان د یو پخوانی پولیټیکل ایجنټ اکبر احمد هغه لیکنه راخلی چې په کې نوموړی د القاعده سره د قبایلیانو تړاو د قبایلو د خپل غیرت او عزت له امله ګڼي، خو فرحت تاج وایي چې دا یوه بې ځایه او غلطونکې خبره ده. لیکوال لیکي چې فارن پالیسي د معلوماتو یوه باوري سرچینه ده، خو د ترهګرۍ پر ضد جګړې دوران کې د غلطو لیکنو په خپرولو سره خپل حیثیت زیانمن کړی دی. هغه وایي چې لږ تر لږه د پښتنو په اړه د دې مجلې لیکنې کمزورې او گمراه کوونکې دي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان د یو ټی وی کوربه کامران خان په خپل پروګرام کې هغه ټولې بې ځایه نظریې رد کړې چې ویل کېږي هند، اسرائیل او امریکایان په پاکستان کې په ترهګریزو کړنو کې لاس لري. کامران خان د ترهګریزو پیښو یو اوږد لیست وړاندې کړ چې په پاکستان او بهرنیو هیوادونو کې شوې وي او وی ویل چې یا خو په دې پیښو کې پاکستانیان ککړ وو او یا هم داسې خلک یې تر شا وو چې د پاکستانیانو سره یې اړیکې درلودې. هغه زیاته کړه چې دا له تیرو دریو لسیزو راهیسې د پاکستان پالیسي ده چې خونړی جهاد د بهرنیو پالیسیو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره وکاروي. دا د مقالې لیکوال فرحت تاج لیکي چې د کامران خان له خولې داسې خبرې اوریدل یو ښه حیرانوونکی خبر دی، ځکه چې د لیکوال په وینا قبایلي خلکو ورته اکثره وخت شکایت کړی چې کامران خان د پوځیانو او طالبانو د ملاتړ پالیسۍ ته په وده ورکولو سره خلکو ته غلط معلومات ورکوي. په مقاله کې زیاته شوې چې د کامران خان لخوا داسې خبرې کول ځکه د اهمیت وړ دي چې هغه په اردو ژبې مطبوعاتو کې کار کوي. اردو مطبوعات په پاکستان کې د انګریزي په پرتله او نسبت ډیر لیدونکي او ریدونکي او لوستونکي لري، خو لیکوال وایي چې لکامران خان علاوه د اردو مطبوعاتو نور خبر اعلان او کارکونکي همغه زړې خبرې کوي. دوی په پاکستان کې د ترهګرۍ تر شا د امریکا، اسرائیل او هند لاسونه ګڼي، خو په پاکستان کې د ترهګرو ډلو شتون د پوز پالیسي او د سعودي عرب او عرب اماراتو لخوا د جهادي ډلو سره مالی مرستې نه یادوي. فرحت تاج د خپل دې داوی و بیلګه راوړي او وایي چې د پاکستان په یو شخصي ټي وي کې یو ژورنالیست شاهد مسعود په خپل پروګرام کې د خپل بهرنیو پالیسیو د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په افغانستان او کشمیر کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د جهادي او وسلوالو ډلو د ملاتړ دفاع وکړه او وی ویل چې په نړۍ کې نور هیوادونه دغه سي استازي ګروپونه لري، نو چې لري پاکستان ولې په دې کار ملامت کیږي. خو لیکواله پوښتنه راپورته کوي چې په نړۍ کې د دغه سي ګروپونو لرونکو بل کوم داسې هیواد شته چې په کور دننه دی هم په پراخه تباهي رامنځته کړې وي او له هیواده بهر دی هم خپل ملک ته شرمونه راوړي وي. فرحت تاج لیکي چې دا وسلواله جهادي ډلې د وژنو او بریدونو د کولو پترڅ کې خلک له ریاست او سرکار لری کوي. د هغه په وینا داسې کوم هیواد نه پیژني چې د خپلو خلکو سره د فاصلې د رامنځته کولو او یا هم د بهرنیو پالیسیو د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره یې ورته ګروپونه جوړ کړي وي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې د شاهد مسعود په شان ژورنالستان د سرکاري پالیسۍ څخه د دفاع کولو له امله د تشدد ځپلي پاکستان سره بې انصافي کوي. د مقاله د لیکوال په وینا اوس وخت را رسیدلې چې پاکستانی ژورنالستان د کامران خان په پل پل کې دي او د شاهد مسعود په شان ژورنالستانو جعلي دعوې او خبرې رد کړي.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په وی پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مواوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
و اوریدونکو تاسو کولای شئ زموږ خبرونه زموږ په ویب سټ هم اوري، مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته. په خبر ایجنسی کې د تعلیم د پراخولو لپاره یو پروژه شروع شوې چې لمخې به ګڼ شمیر هغه ماشومان چې د بیلابیلو لاملونو له وجې سکولونو ته نشي تللی تعلیم ترلاسه کړي. فرهاد شینواره پی رپورټ لري.
قومی اداره نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په خیبر ایجنسی کې د ایجوکیشن دفتر په مرسته سره یو نوی پروژه اعلان کړی ده. د دغې پروژې تر لاندې به په دې سیمه کې هغه ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخلولی شي چې کوم سکولونو ته نه درومي، او په هغو سیمو کې به عارضي سکولونه هم جوړولی شي چې کومو ځایونو کې ورته اړتیا وي. د دغې پروژې په هکله باندې د خیبر ایجنسی ایجوکیشن آفیسر هاشم خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي.
مطلب بنیادی مقصد ہے جن آگا مشمان جی کم مطلب اسکولوں تنظی ہو مطلب جگہ نشانتے بغیر تعلیم نہ پاتی کی اور جگہ عمر دے اسکول دے داخلے دے نو هغه ټول موږ سکولونو زره ولو کنه. نو دې پر مطلب دی چې هغه بګه دا لاندې یو سروي وشو چې څومره ماشومان سکول ته ځي او څومره ماشومان دي چې هغه عمر د سکول د داخلي دي، څومره په سکول کې دي، څومره بهر دي. دا خو داسې تل لکه چې په کومو علاقو کې لکه بعضې موږ سره داسې چل سره سکول نه نشته. نو د دې پروګرام لاندې چې کوم دي هغه ته موږ داسې ځایونو کې مطلب دی هغه یو برانچ سکول به ته موږ لو کنه. نو موږ والدینو له خصوصا دا پیغام دی چې هغه مطلب دی په کومه طریقه وي چېرته وي هغه خپل ماشومان چې کوي په سکولونو کې داخل کې. ځکه چې د نن سبا زمانہ کې دا وخت داسې راغلی دی چې دا بغیر د تعلیم نه مطلب دی چې هغه بالکل هغه د انسان هغه بقا بالکل ناممکنه ده کنه.
کله مو چې دوی نه دا پښتنه وکړه چې دا پروژه به د خیبر قبایلی سیمې په تعلیمي شرح باندې څه اثر پرې باسي، او په دې سیمه کې په بمونو سره الوزول شو سکونونو له وجې کوم ماشومان د زده کړو څخه بې برخې شوي دي، هغوی ته د متبادل تعلیمي اسانتیاو دپاره څه پلان لري؟ نو نوموړي یې په اړه وویل.
نو دا په شرعي خواندګۍ باندې خاص سره غورځي لکه اوس زموږ شرعي خواندګۍ تقریبا 50% لږ بګ ده کنه. دا به سره بالکل سره پر راس د سره تعلق سره د هغه سره زیات شي ان شاء الله. موږ خو لکه یو طرف تک سکولونه ورنيږي نو مطلب چې بل طرف ته موږ ان شاء الله واده وو سره سره لکه خاص خصوصا په هغه لکو کې چې کم ځای کې مطلب امن شته، او دا سه مطلب دا چې سکولونه موږ مطلب په ټینټونو په تمبانو کې موږ شروع کړی دي ان شاء الله چې چلو به دا کوشش ده چې د ماشومانو تعلیم ان شاء الله موږ سره په یو طریقې سره نه خرابېږي.
د ان سی ایچ ډی او د خیبر ایجنسی د تعلیم د دفتر په مرسته سره دغه پروژې ته د خیبر قبایلی سیمې خلک په کوم نظر سره ګوري او دوی د خپل ماشومانو د پاره کوم ډول تعلیمي اسانتیاوي غواړي په دې حق لباندې یو څو ځای ته نه مشال ریډیو ته وایي.
سعودي رحمت افریدی ز لنډی کوتل خیبر اوسیدونکو،
حکومت خو اکثر چې کوم دی دغه سي مختلف ادارې قائم کی او خلکو ته شنه باغونه اخواره کی، خو په حقیقت کې بیا داسې عملی سنخ کاری چې خلکو ته فائدہ ورسیږي. نو حقیقت دا چې سی ایچ ڈی دا کوم منصوبه چې په قبایلی علاقو کې شروع کول کې، نو دا یو خپ پروگرام دی، خو کچه ته دغه ته یو عملی شکل میلو شي او دغه نه غریب خلک مستفید شي.
ما نامه اکمل خان او پیروخیل اوسیدونکو یم، او هغه سرکاري سکولونه چې کوم سکولونو کې استادان کم دي، کوم سکولونو کې کلاسونه کم دي، هغې له دوی په تریو باندې استادان ورکړی شي، هغې له دوی په تریو باندې کمرې جوړې کړی شي، نو په همدغه طریقه باندې به دا ماشومان د سکول ته راځي. هغه نور خپل چې کوم د کور کلي کوم ماشومان د هغې سره به یو ځای کې دوی کښېني، ښه سبق به وایي. چې دوی کوم نور سکولونه جوړوي دي په ځای باندې، دا کوم چې وران شوي سکولونه دي، دا په کاغذاتو کې شته، د دوی انفراسټرکچر دی، باقاعده سټاف شته، باقاعده دوی هر څه شته، صرف خالي تعمیر دی، صرف سکول بلډنګ جوړول دي. نو که دوی سکول بلډنګ جوړ کا، نو داسې به دوی وګڼي چې مطلب یو تیار سټاف هم دوی پرووایډ کړي دی لپاره، دوی ته به دا مشکل بچنی.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې د ذکر کړی شوی پروژې ترڅنګ دی په دې سیمو کې په بمونو سره الوزول شوي سکولونه بیا جوړ کړی شي، او د باقی پاتې سکولونو حفاظت ته هم یقیني کړی شي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، په سویلي وزیرستان کې د ګومل زام ډیم کاربر راتلونکي کال پای ته ورسیږي. د چارواکو په وینا د دې ډیم په جوړېدو سره به ځایي خلکو ته د کرنې او څښاک په برخه کې ښې ډېرې اوبه رسیږي، او ورسره به لوډشیډنګ هم ډېر کم شي. سیلاب مسعود پی رپورټ لري.
ګومل زام ډیم چې کوم په سویلي وزیرستان کښې جوړېږي، د یو کال ځنډېدلو نه د ورستو به په کال 2012 کښې ورستون ته ورسېږي. په دا ډیم ټولې 2890 میلیونه کلدارې خرڅ کېږي، چې په کومې کښې هغه 40 میلیونه ډالر هم شامل دي چې کوم د امریکایي حکومت د دې ډیم د تکمیل دپاره د پاکستان حکومت ته په شګډه ورکړي دي. د ډیم څومره برخه مکمله او نور له کوم کارونه پاتې دي؟ په دا لټ د ډیم پروجیکټ ډایریکټر تکریم الحق ویایي،
دا ډیم چې دی دا 2% مکمل دی، اوبه په دې کې مونږ جمع کړي دي. په دې کې چې کم دی، نو مونږ ته اوس پاتې دی بیراج، مونږ ته پاتې دی د اریګیشن سیستم، دا هغه سیستم 20% مکمل شوی دی، او دا باقی چې کم دی نو 2.8% پاتې دی.
د ډیم دیوال به څومره اوچت، څومره وژد، او په دا کښې به څومره اوبه ذخیره کېږي؟
د ډیم چتوالی چې دی دا 10 د پاسه 400 فوټه دی، دیوال اوږدوالی چې دی دا 50 د پاسه 200 فوټه دی. په دې ډیم کې به چې کوم دی نو 1.1 ملیون ایکر پیټه اوبه جمع کېږي.
د ډیم نه څومره کیلومتره لوی او واړه نهرونه به ایستل شي؟
د لوی نهر چې کوم دی دا 65 کیلومتره اوږد دی. د 65 کیلومتره کې به 250 او 300 اوبه به په دې باندې راځي. مخکې به ورته بیا مونږ ډسټریبیوشن سیستم دې ته جوړ کړی چې هغې باندې به چې کوم دی نو 200 کیلومتره ډسټریبیوشن سیسټم به.
دا نهرونه به په کومو کومو سیمو کښې څومره وچه ځمکه پڼوي؟
دا ټانګ کلاچۍ اسماعیل خان ایریا اوبه کوي، 1,03,000 ایکر ځمکه دلته اوبه شي.
دلته به څومره بجلی پیدا کېږي؟
12.4 میگاواټه بجلی به دا پیدا کوي. ټانګ او جنډولۍ دواړو ته به دا بجلی ورکوي. که پرست یو سیستم خرابېږي نو بل سیستم به ورته تیاري. لوډ شیډنګ نه به دا خلک ډېر مپوه
شي. ویل کېږي چې ګومل زام ډیم جوړ شي، بیا به په ډېره اسماعیل خان او کولاچی کښې د رودکوی نظام لاندې پړاکېدونکې 25,000 ایکړ ځمکه د اوبه خور نه محرومه پاتې شي.
د رودکوی خو تاسو وایئ 25,000 ایکړ ځمکه، او زه تاسو ته وایم چې دا تاسو ته چې اوس کومه ځمکه مونږ سیراب کوو دا 3.5 پاسه 1,00,000 ایکړ ځمکه ده. د دې تاسو مقابله کولای شئ. دا ځمکه ډېره ده، او کاغذ دا هغه اوبه چې دي هغه به چې سیلاب رالی سیلابونه ډېر نقصانونه وکړي، نو که 25,000 ځمکه چېرته سیلاب کړي نو هغه د هغې په مقابله کې هېڅ نه ده هغې چې هغه څومره تاوان کړي.
د ګومل زام ډیم په وجه به د سویلي وزیرستان قبایلیون او د ټانګ ډېر اسماعیل خان او د کولاچۍ اوسېدونکو ته کومې کومې فائدې رسېږي؟
مونږ چې پر ډیم باندې کم خلک دي په دې کې به خالص د وزیرستان خلک چې کم دی نو نوکریانې کوي، دا به د وزیرستان خلک وي، دا به د هغه ځای خلک مونږ ټرین کوو، او دلته به په زرونو خلکو ته جابونه میلو شي. چونکې وزیرستان په ځمکه کې ډیم جوړ شوی دی، دا ځمکه دوی چې کم دی نو بغیر پیسو نه د خلکو ته ورکړې ده، نو د دوی د خلکو به مونږ زیات خیال ساتو. ټانک او ډیر اسماعیل خان او ګلاچی خلک به د زراعت طریقې کار ازده کی، مخکې به یو فصل کېدو اوس به درې کېږي سلور
وزیرستان دے قبائلانو دے پارا دے روزگار گٹا ورا وسیلہ او دے ڈیرا اسماعیل خان ٹانگ او دے کولاچائی او سے دن چتا دے زری انقلاب آبادی او خوشحالی زیر آئی دائے دا دے ہاں یاد آوی چھ دا ڈیم دا ناسازگارو آلاتو او واقعاتو پوجا سو سو زلا زنڈ دل ادا ہے دسی میں خالق پتما دی چھ بیا با دا سے نکی جی او دا زلبا دا ڈیم حتمی جوڑشتا و راسی جی سیلاب مسعود مشال ریجو بیرہ اسماعیل خان سیلاب مسعود مشال ریجو بیرہ اسماعیل خان
طارق کورگزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی
فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
اور دن کو زمو خبر اعلان کوشش کی چې ساسی په خوخه او ساسی د زینا ساسی د ضرورتونو د غوښتنو مطابق رپورټونه برابر کی. مشال ریډیو ساسی په خوخه ده، ساسی په ژبه ده. وزارت اونیز پروگرام زما کور زما کلی وړاندې کوله، تاسو شاهین بنیری برابر کړی، راځي چې وایو.
قدر مند اوریدونکو شاهین بنیریم او تاسو ته د مشال ریډیو په اونی ځخ خبرونه زما کور زما کلی کې ستړي مشو وایم. نن غواړم چې تاسو ته د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع د یو خیستا او تاریخی کلی سورانی په اړه معلومات درکم. د بنو په اړه خوندور خبر دادا چې د دې ګیر چاپیر غرونه تر ډیره حده وچ او شاړ دي، خو د بنو خپل ځمکه ډیره زرخیزه او شنه ده. د بنو د وړی سادرې سپلای او نور په لاسو جوړ شوی کالی ډیر مشهور دی. د بنو میله هم د خپل کلتوري او ولسی اهمیت لپاره ډیر نوم لري. بنو کې د چینو یو کارخانه هم ده. د بنو ضلع یو داسې سیمه ده چې دوه دریابونه ور باندې تیریږي، یو تا د کورم دریاب او بل ته گمبیلا یا ټوچی دریاب ویل کیږي. بنو د پېښور جنوب ته د یو سل دوه نوي کیلومتره په واټن آباد ده، او د سلورو اړخونو نه د سپین غر او سلیمان غر په لړۍ کې راګیره ده. د بنو پولې د لکی مروت کرک جنوبی وزیرستان او شمالي وزیرستان سره لګېدلې دي. د بنو معاشي او کاروباري اهمیت هم ډېر دی، ځکه چې دا د جنوبي سیمو یو لوی کاروباري مرکز دی، او د منځنۍ ایشیا منډایو ته د کاروبار یو لنډه او محفوظه لار ده. په تیر حکومت کې دلته د ساينس او ټکنالوژي یو پوهنتون او یو میډیکل کالج هم جوړ کړی شوی دی. د 1998 د سرشمیرنې تر مخه د بنو ټول آبادی په 6,01,376 خلکو باندې اډانه لري. د مشال ریډیو همکار عمر دراز مروت 13 د بنو سورانی کلی ته ورغلی وو، او هلته د کلی د مشرانو او ځوانانو سره د هغوی په کلتوري او ولسی تاریخ او د هغوی په ژوند جواک باندې خبرې کړې دي. د کلی یو مشر افتخار احمد خان د سورانی کلی په اړه داسې معلومات شریکوي.
د میز د شمالی اصله ژبه شه سورانی او ته وی پور دوشه سورانی او ته وی او میزا د نون وړ سره غړایل اکثر بیا دغه میزا سورونی او ته وی بلکې سورونی نه او ته وی سیرونی او ته وی صحیح ټکا سیرونی ده. سیرونی د سورانی خان نه رغلا ده، د شیتک پالوت شو شیتک دازي اولنای چکیم سړی رغلاو لکه پښتنه پوسټ چکیم اباو اجدا دی اپډر په پوسه پرتلی دی، خو شیتک چکیم زمونوی پاشه ده سیرونای یا یو خدا دازی آباد شو دغه علاقہ شه د ایبه و فرض خیر دی شنا علاقہ دو و ټوله نغټ کمال دا پر شی چې د سیرونی په مزکا پوندې د دنیا هر میوا و هر فصل کېږي نو دغه ته خلق د جنت ټوکړه زکه وی چې د دوی دریو په مان شدو د دغه شمال ته چکیم غریزه علاقہ دو چې ته میرا گیمباتای وی و پاش میز وزیر کوم په آباد دا و دا وزیر کوم د میز دغه شه دریای دوه او ته وی دریای دوه نه یو څنګه پلا وزیر عمرزای کوم آباد دی و یو څنګه پلا و یو څنګه علاقې ټوله د سیرونی علاقې دو و دار سیر سی دغه پرې د کور می پرې سی یعنی جنوبی طرف ته د سیرونی حدود چکیم دی دا د کور می په ذریعہ باندې ختمه شي یو بنی سای کوم په آباد دا چې اکثریت ته غدا دا شه وزیر خو خپل کومین دی د بنیسی په غوټه شي چې کوم کومین دی اغه درانیون دی مندوزای کوم دا دغه نه علاوه بسیا خیل کوم دا په داسه یورک خیل دی بیا په چیرونی شمال ان جنوبن چې کوم سړک تا د بنی بازار نه کوار ته دریمی او نظم بازار مشهیر بازار د دغه په منځ باندې وزي دغه نه بیا چې کوم د مشک په تلری باندې سیرونی ډیر کلی آباد دی چې پاشه میانگون ډیر آباد دی شاجیون ډیر آباد دی کوریش ډیر آباد دی او د نیر پېښور خلک یاد او د نظم کلی چې کوم غدا د نظم خان ال و چې کوم دا هغه پیندش پېژ وته کلی دی چې هغه ته بابر قوم یی مغرب طرف ته دا دی للوزای کومینه آباد دی او پاشه پیرونه خپل کلی دی نو غټ غټ کومینه دا غدی خو سیرونی شه یو شای دادا چې دا کیلا بند علاقہ وا هر کله یو کیلا وا او دغه اثرات ایسا پرېښتا او چونکه آبادی او ستلری لګیا دو خلط کلی نه اوج لګیا دو اغه کلی فصلینا چې میرا کیټ او توي په خپل شبشه ا کیټی نه چې کیم دې سړنګیج لګیا دی خو په باز دې شي اغه مرچه مرچه او برزینا اغه ایسا پرلیا اثرات یشتا خو شاو دسه اتیا کلی دی پشه
څنګه چې افتخار احمد خان ویل د بنوزمکه ډیره زرخیزه دا او د سیمه پخوانی فرنګي چارواکو بورته د جنت ټوټه ویل په دې آباد ازمکه قسم قسم پستونه او میوه کیږي چې د سیمې د خلکو په معاشي پرمختګ کې یو مهم کردار لوبوي عزیز جهان د کلی یو زمیدار دی وای
سورانی چې کوم علاقہ ز په بغات باندې ډېر باندې ځکه چې بغات ډېر دی ته بشه دی میوه جات دا باندې مشهیر دی بغات د امرتون شلل دا لوکاټ شلل علی چې شلل دا بدر سے سمرا میں وجہ تر درے موسمی تقریبا دا ٹولے میں وجہ تے بوگے نشتا پس ہم شہر بازار نہ بڑا شے نظام بازار دا ٹولے شہر ہن دے بازار دا بیان را سے اوڑے بازار نہ دی پسے لکایا سکندر ہلے ولا تیر کی ولا یا دی میرا دے کہے دو گوڑا ولا دے دو گوڑا پمن سے دا گئے لاکا دا اوڑے اوڑے بازار نہ دی پسے تر تر مین کلی اے دے کوٹی صدات دا ٹولے سرنے سے پاول نمبر 70 کلا دا پدو نمبر مدے بزاہل دی او دا بدی پلے ہاس بندے تے میرا تے پلے ہاس بندے دا دوا درے کلی اس دا دا سے مڈل ہندی ویلج دی چبراشے پہیا بدی زیوتی دی کاشا پش کمی دی زنج کا پار لے ہر بندے سہلاتا ڈر دی بسے غدی خلق سے درمنا ہندے اگر تے رہی زم دینا
څنګه چې سورانی کلی یو تاریخي او کلتوري ارزښت لري هم دغه رنگ دلته میشتا قبیلې خپل لرغونی روایتونه او دودونه لري دوی خپل میلې او د موسیقۍ محفلونه لري د کلی یو سیدونکې میا سلیم الرحمن په دې اړه صدا سوای
روایت وو شتنه اول وو اس نستا اس میر داسې شلی چې پته نستا چې میشتا خدا پته لګي چې میشتا خراب کړلی زنا مذهبي طرف ته خلکو چې دغه منه میشتا تباہ برباد کړلی بیا د میر سیاسي چې کیو خلک دغه میر روایت نو روایت ختم کړل او شای ختم کړل په خو دا غو چې دمو د کلی کمیټه کا وتاوي کا غونډه وتاوي نه دا اول نه یعنی په درې سو کال مخکې دا بجوړې جوړې شوې ټول کلی هر نمونه فیصله ډېر په کمال انصاف سره به کولا او کوي زمو کلی کې و میرا هر یو مسله په کورړې کورړې ریپی مې خپل ټړې کړې دي د دخ کلی و دا مې کړې مې دغه محبت به اشاره واچې چې مې پکړې شه اندونا وی اندونا شه مړې وا به مسلمان رغشتل به هغه ته ګوشې مړې مار مار ورک چې په مسلمان شه مړې وا لیا به ورو ولیا به تاسو به اندون رغل هغه ته به ګوشا چې بات لیا مار لیا تاسو خو آوا یا پاسه شری کوي دا سه یو محبت و دا سه یو چې دا نو چې دا مذاب دا او دا تاسو دی و ار شي ټیک ټاک دی په خپل مذہب باندې در مسوله مې پکړی شه او جماعتي نه دا سه خوشلې خبره لګیا و دا سه روایت مې اس پته شوې دی لکه غم شو دی چې دو ژړا وی ډېری نه وی خوشي وی تسه وی خو افسوس دا چې دا سه لشکي سره خبره خطا دو چې کیندې ډېر خلک درېږي به خو دا کړی دا مکای یا تسه وی چې سکی یا کای مست دا پته نشته مې پکړی شه خو دا تقریبا ټول کړی روایت ته چې کیم غریب سړی وی خپل میر خپل چې کیم څه سړی وی هغه پیسې په یو ټیم شه ورکو او خولي نه سک بچ وی ارچا تقریبا خدای مې روایت ته چې یو سړی سره امداد کوي به بیا چې کلا دیر کړي به ټول خلک شي نه کم از کم درې ورځې د کوم ډېر په سوې خلک شي دا به ټول کلا مړی ورکای ټول کلا هغه سړی نه اوی نه ورکای به دا ټول کلی ول مونږ نه خو شی په موګه دا غوږی چې کوم خپل لا غوږی چې مخ خو دا څه واچې مې دا خوینده ماینده و تاړی تا کول لا فوتور د مخ څخه بلکې سرور د مخ څخه سرو دا کې یو ته وی به جی دې مش کلی ته د سرو نه د سدرتلې اسپماله بے بیا پداغاش پامل نیمش پویت لے خدا تاڑی بیٹھا کول دسے کیتینا و دسے ایوانا ورتلے مشروم وچ مڑی اوھڑا پخپل کلی سے بیا ور راون رسلے بے دارے تاڑی اٹھا کول بے بیا چے تاڑی ختم سل بے ایرے دمر امن و امانو
سیمہ کی دا بے قرارے لکبلا د سیمی کلتوری ہلو زلو تہم زیان رسے دل دے خو بیا ہم د سیمی زوانان د فن او ہنر کاروان مخ کی بوزی او د وقت د جبر پتیرو کی پل سندرے ہری کڑی ندی
دزڑ بلبلا رانا خطا کڑلیت چھاپ مامی زانو رنگ نرا کوے رتخ کارے گشیت ندر کے بانو دزڑ بلبلا رانا خطا کڑلیت چھاپ مامی زانو رنگ نرا کوے رتخ کارے گشیت ندر کے بانو دزڑ بلبلا رانا خطا کڑلیت چاپ مامی زانو رنگ نرا کوے رتخ کارے گشیت ندر کے بانو دزڑ بلبلا رانا خطا کڑلیت چاپ مامی زانو رنگ نرا کوے رتخ کارے گشیت ندر کے بانو دستا دلوری باپ ما سمر سختی وا جڑا بم اکڑا زی پخ پلا اس منم چه بدبختی وا تخولا ڈیروے زکا پتا کے او خگا یار مستی وا پخ پل جوندن کے چه ما دیتا مینا کردا زم غلطی وا کوشش میں اڑے نن سبا سو کیاری کوی دے غریبانو رنگ نرا کوے رتخارے گشیت ندر کے بانو نظر بلبلا رانا خطا کڑلیت چاپ مامی زانو رنگ نرا کوے رتخارے گشیت ندر کے بانو
د کلتوري حل زلو سره سره ځوانان په لوبو کې هم برخه اخلي او د زړو روایتي لوبو سره سره د نوي دور د لوبو په میدان کې هم لوی نمونه ګټلې دي یو ځلمی لوبغاړی سید رحمان وای
مقامی سطح بند خوش درې سالیر قسم کلینا دی غاشه فوټبال لا والیبال لا او لکا کرکټ تا اس کرکټ اپ شروع لکا کبډی دو د درې سالیر قسم کلینا چې دا مشینی کېږي زه خپل فوټبال کې لري مخشه بدیش لکا اینډ یو کېلو غاشه ولا کوډی کوونه کبډی اون دی یو تراپو هاو ډېر یو تر کېد امیر علاقې لکا تقریبا هر میاشت یو سره یو داسې میاشت پر ایشي ډول یو خپل علاقې یو تورنمنت ساته بونه کېږي کلی کلی خپل مینې چې خپل تورنمنت نه شو په یو سره پروګرام لیول باندې چلیږي او کې لکا فرق دی والیبال تورنمنت نه شو مختلف فال کې دی خالی سرونی نه نه ربر ضلع نه لکا پیرازی لبن ساته بوندا کېږي دغه میشتي
بنو پسیمه کې د ادبی حل زل هم یو لوی مرکز دی او دلته یو شمیر ادبی ټولنې د ځوان کول د فنی او ادبی صلاحیتونو ابیاری کوي شاکر الله شاکر د سیمه یو ادبی غړ دی وای
سرنګي سرونی پسرسبزی سره متشمره واچ زرهزم زکدو د غرنګي د ادب په لحاظ بوندا
مدهن چې لوه زر حزا دو لوه مردم حزا دو ډېر کوشي کوشي لوی لوی نموار شعرونه کوي کړی دي لکه سورانی پښتو د بیکاروان دغه رنګې سورانی پښتو او تنقیدی ته کاروان او دا رنګې پښتو پښتو ادبي مکتب دا درې سره غونډې دي دا ټولنې دي چې دا د ادب د پر لوی خدمت دي تقریبا په هر یو ټولنا سه 50-60 کسان مطرح مې راوچې خلی خلی غړي دي پښه چې هغه مطرح مې د دې سره دغه رجسټریشن شو دا دغه د پر مثال په وخت وخت باندې هغه پروګرامینه کوي او دغه مطرح مې اصلاحیا کوي او دې پر داسې پروګرامینه جوړوي چې دغه نوې نسل مطرح نوې شو راوي ہاں مطلب مچے خوصلہ وزائی ہوشی او دی دا آداب پا ٹھول پہ لوگوں نے گنزننا پہ
قدر مند اوریدن کو دا وزمنگ دنن خپراونا بلو ونے بدر تا دا پختنو دیو بلکلی دا تاریخی او لسی مزل پا آڑا معلومات در کوو شاہین بنیری لی جازت ورکے دا خدای پامان.